پی یو استودیو غرمنی خبری خبرونه. دوستان سلام، شهید آزادی رادیو پا پی یو استودیو یادی غرمنی خبری خبرونه کی موزه اجمل اند هر کله کو. د امریکا د کانګرس مشر نانسی پلوسی د ولسمشر محمد اشرف غنی او اجرائی رئیس عبدالله سره په جلا جلا کتنو کې د افغانستان دروان وضعیت په اړه خبرې کړې دي. په دې موضوع له کابل ریپورت لرو، نور ریپورټونه هم لرو، خو په سر کې نوریاس نوری د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه دروري.
په پیل کې د څو مهمو خبرونو انصار لیکونه. افغان ولسمشر اشرف غنی د امریکا د کانګرس د استازو جرګې له مشر نانسی پلوسی سره په کتنه کې ویلي افغان حکومت داسې سوله غواړي چې د افغانانو په مشرۍ او مالکیت وي. د افغانستان د کورنیو چارو سرپرست وزیر وایي طالبان نور له افغان ځواکونو سره د مقاومت توان نه لري. راپور نوای د کشمیر په لانجمنه سیمه کې د پاکستان او هند پوځونو په نښتو کې لږ تر لږه اووه ملکیان او درې سرتیري وژل شوي دي. د خبرونو تفصیل. افغان ولسمشر اشرف غنی د امریکا د کانګرس د استازو جرګې له مشر نانسی پلوسی سره په کتنه کې ویلي افغان حکومت داسې سوله غواړي چې د افغانانو په مشرۍ او مالکیت وي. ارګ په یوه خبر پاڼه کې وایي ښاغلی غنی په دې کتنه کې چې پرون ماښام په ارګ کې وشو ټینګار وکړ چې د سولې په خبرو کې د هیواد د اساسي قانون ارزښتونه او د ښځو حقونه باید خوندي وي. میرمن پلوسی د امریکا له دفاع وزیر مارک اسپر سره چې پرون کابل ته رسېدلی په مهال وویل اصلي هدف دا دی چې د سولې هڅې بالاخره باید بریالۍ شي. هم کتلې دي په لوسی چې د دواړو ګوندونو د استازو په ګډون د کانګرس د یو پلاوی په مشرۍ له اردن څخه کابل ته رسېدلی له پوځي قمندانانو او سرتیرو سره هم کتلې دي. د کانګرس پلاوی په یو بیان کې ویلي چې د امریکایي ډیپلوماتانو میرمن پلوسی او ورسره پلاوی ته د طالبانو او امریکایي چارواکو د خبرو په اړه معلومات ورکړل او همداراز هغې له اجرایي رئیس عبدالله عبدالله او د ښځو په ګډون د مدني ټولنې له استازو سره هم کتلې دي. په بیان کې د میرمن پلوسی له قوله ویل شوي دي چې نوموړي د وای افغان میرمنې به د سولې د خبرو د میز په سر وي، د اوبخې د میز په سر کې وي. امریکایي چارواکي وایي د افغانستان د ولسمشرۍ د انتخاباتو د لومړنیو نتیجو د اعلان لپاره د نور وخت د غوښتلو په خاطر د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د پریکړې ملاتړ کوي. د جنوبي او مرکزي آسیا لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت معینیت پر ټویټر په یو بیان کې ویلي چې د افغانستان د انتخاباتو د نتیجو په جمع بندۍ کې دقت د سرعت په پرتله مهم دی. ټاکل شوی چې د ولسمشرۍ د انتخاباتو لومړني نتایج د شنبې په ورځ ټاکل شوي وه چې د ولسمشرۍ د انتخاباتو لومړني نتایج د شنبې په ورځ اعلان شي، خو د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د تخنیکی ستونزو او نور شفافیت لپاره دا کار وزنډو. د کمیسیون مرستیال ویان زبی الله سادات د لومړنیو نتایجو په اعلان کې د ځنډ یو علت د نږدې 3000 هغو آلو تخنیکی ستونزې یادې کړې چې نتایج کمیسیون ته انتقالیږي. له بلې خوا په کابل کې د امریکا سفیر جان باس پر ټویټر په یو پیغام کې ویلي دي چې د تلې د شپږمې په انتخاباتو کې د درغلیو د مخنیوي لپاره د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د اقداماتو ملاتړ کوي. ښاغلی باس هم د بیړې پر ځای د دقیقې نتیجې د اعلان پر اهمیت ټینګار کړی دی. د افغانستان د کورنیو چارو سرپرست وزیر مسعود اندرابی وایي طالبان نور له افغان ځواکونو سره د مقاومت توان لري او ماتې خوړلې ده. ښاغلی اندرابی چې نن دوشنبې د جنرال عبدالرازق په نوم د پولیسو د ملي اکاډمۍ د نومولو په مراسمو کې خبرې کولې وویل د طالبانو مشران د افغان ځواکونو له ویرې پټ شوي او یوازې هغه وسله والې جګړه کوي چې تیر ایستل شوي دي. زموږ افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه اوس مهال د هیواد په شمال ختیځ بغلان ولایت کې عملیات کوي. خلک پر طالبانو غږ کوي چې تاسو چیرې یاست. دوی نن ورځ زموږ د ځواکونو د عملیاتو په وړاندې درېدو توان نه لري. هغه ډول چې دوی رهبري په قطر او نورو ځایونو کې لار ورکې ګرځي، په ولایتونو کې هم مشران همداسې وضعیت لري او ان له خپلو وسلوالو سره د ولایتونو په سطحه هیڅ اړیکه نه لري. د کورنیو چارو سرپرست وزیر همدا ډول جنرال عبدالرازق یوت الله زړور شخصیت یاد کړ چې په خبرې د هیواد د ګټو او دفاع په خاطر ځان قربان کړ. د کندهار پخوانی امنیه قمندان جنرال عبدالرازق د تیر کال د میزان میاشتې په شپږویشتمه نیټه د کندهار ولایت مقام کې د پخواني والي توریالي ویسا د یو ساتونکي لخوا چې وروسته د طالبانو نفوذي کس یاد شو ووژل شو. طالبانو د جنرال عبدالرازق د وژنې مسؤلیت اخیستی دی. راپور نوای چې د کشمیر په لنجمنه سیمه کې د پاکستان او هند په وزونو په نښتو کې لکتر لګه و ملکان او درې سرتیري وژل شوي دي. وروسته له دې چې هند د کشمیر د کورواکۍ امتیاز لغوه کړ، دا په سیمه کې تر ټولو خونړۍ نښتې دي. دواړو خواوو په متناقضو څرګندونو کې ویلي دي چې د بېګنۍ او وړمې شپې د جګړې له کبله د تلفاتو شمېر ښایي زیات شي. د پاکستان د پوځ ویان جنرال آصف غفور پرون په خپله ټویټر پاڼه کې په یو پیغام کې د دې نښتو په اړه پر هند واچوله. ویل لومړی هندي لوري په کشمیر کې د کنټرول کرښې اوږدو کې په قصدي ډول پر ملکانو ډزې وکړې. د پاکستان پوځ وایي د پاکستان تر ولکې لاندې کشمیر کې شپږ ملکي وګړي د هندي پوځیانو په ډزو ووژل شول او دوه پاکستاني سرتیري او پنځه نور ملکیان ټپیان دي. جنرال غفور زیاته کړه چې د پاکستان سرتیرو په ځوابي ډزو نه هندي پوځیان وو د پاکستان د سرتیرو په ځوابي ډزو کې نه هندي پوځیان وژل شوي او ګڼ نور ټپیان دي. خو د هند پوځ ویان ویلي چې په کوپواره سیمه کې دوه هندي سرتیري وژل شوي او درې نور ټپیان دي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین وایي چې دې ته سترګې په لاره دی چې د اکتوبر له درویشتمې تر څلېرویشتمې پورې په سوچي کې د روسیې افریقا د لومړنۍ سرمشریزې کوربتوب وکړي. د پوتین په وینا په دې سرمشریزه کې به د نړۍ د هیوادونو له مشرانو سره د تروریزم په وړاندې د مبارزې، د پوځي او سوداګرۍ د همکارۍ په ګډون پر یو لړ مختلفو مسایلو نظریات تبادله کړي. ښاغلی پوتین د روسیې له تاس دولتي خبري آژانس سره نن په یوه ځانګړې مرکه کې وویل چې دی غواړي د افریقا په وچه کې د روسیې حضور له دې پرته چې په سیمه کې له نورو سیالانو لکه متحدو ایالتونو او چین سره ځان په تقابل کې واچوي پیاوړی کړي. پوتین ویلي دې ته په پام سره چې د افریقا د وچې نفوس اقتصادي وده په زیاتېدو ده ورسره د ودې په حال کې هیوادونو د اړیکو د پراخوالي لیوالتیا هم زیاته شوې. پوتین د دغو هیوادونو له ډلې هند، ترکیه، د خلیج هیوادونه، جاپان، جنوبي کوریا، اسرائیل او برازیل یاد کړی دی. داود افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه.
دوستانو خبرونه ملازاده راډیو نو اوریدل وړاندې په خبرونه کې د ریپورټونو موضوعات لرو. د امریکا د کانګرس مشر نانسی پلوسی د ولسمشر محمد اشرف غنی او اجرائی رئیس عبدالله عبدالله سره په جلا جلا کتنو کې د افغانستان د روان وضعیت په اړه خبرې کړې دي. افغان چارواکي وایي امریکا د افغانستان د یو مهم ستراتیژیک شریک په توګه د افغانستان په سوله او ثبات کې مهم رول لري.
امریکا
به عنوان دوست استراتژیک افغانستان سفرایشان کابل ته د نانسی پلوسی د سفر پاړه به بشپړ ریپورت و اروپا ورستوي کې کابل ته د امریکایي چارواکو د سفرونو او تګ راتګ د زیاتېدو پاړه د سیاسي چارو له شونونکي احمد سعیدی سره هم غږېدلې. یو ناغه به معلومات و اورو. په هلمند کې خلکو په ورستوي کې د ننګرهار په هسکه مینه کې په جمعات کې شوې چاودنه غندلې ده. په دې اړه به له هلمند څخه درته ریپورټ وړاندې کوو. که وختو د افغانستان په اړه به ځینې نور ریپورټونه هم ولرو. کابل چاپ ورځپاڼې څه وایي کتنه ورته لرو. اقتصادي خبرونه هم دراورو او د انتخاباتو زما رایا زما حق پروګرام هم په همدې یو ساعت کې خبرېږي. دا آزادۍ رادیو ده. دوستانو لکه مخکې مو چې یادونه وکړله د امریکا د کانګرس مشر نانسی پلوسی کابل ته تللې. د ولسمشر محمد اشرف غنی او اجرائی رئیس عبدالله عبدالله سره په جلا جلا کتنو کې د افغانستان در وضعیت په اړه خبرې کړې. اغلی پلوسی له ولسمشر غنی سره په کتنه کې په افغانستان کې د سولې د ټینګښت پر لارو چارو او د ترهګرۍ سره په ګډې مبارزې ټینګار کړی. نوموړي له اجرائی رئیس عبدالله عبدالله سره په کتنه کې بیا هم له افغانستان سره د امریکا د دوامدار همکاریو ژمنه کړې او د سولې په بهیر کې د تیرو اتلس کلونو د لاسته راوړنو پر خوندیتوب ټینګار کړی. په دې اړه نور حال د واصل وصال په ریپورټ کې اورو.
له ولسمشر محمد اشرف غنی او اجرائی رئیس عبدالله عبدالله سره د امریکا د کانګرس د مشر په لیدنه کې تر ډیره تمرکز پر سولې او د جګړې پر سیاسي حل لارې وو. د ولسمشر مانی څخه رسنیو ته پاستول شوې اعلامیه کې راغلي چې ولسمشر محمد اشرف غنی له نانسی پلوسی او ورسره پلاوي سره په کتنه کې ویلي دي چې سولې لومړیتوب دی، خو هغه سوله چې د افغانانو په رهبرۍ او مالکیت وي او د اساسي قانون ارزښتونو او د ښځو حقونه پکې خوندي وي. د اعلامیې له مخې ولسمشر غنی په غلیدنه کې سرګنده کړي چې په افغانستان کې د امریکا متحده ایالاتونو د حضور د نویت څرنګواله او د دوړو هیوادونو ترمنس په لاسلیک شو ترونو پورې اړه لري او په راتلونکو کې به د دوړو هیوادونو ترمنس په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د حضور د سرنګوالي د هر تصمیم پړه بحث وشي. د نانسی پلوسی په مشهد امریکا د کانګرس پلاوی کابل د خپل سفر پر مهال د افغان حکومت له اجرایي رئیس عبدالله سره هم کتلی دي. د اجرایي ریاست مرستیال ویان امید میسم ازادي راډیو ته وویل چې په دغه لیدنه کې دوړو لوریو د افغانستان پر روان وضعیت او د تروریزم سره د مبارزې پر سرنګوالي خبرې اترې کړې دي.
امریکا
د افغانستان د یو ستراتیژیک ملګری په توګه د چارواکو سفرونه او ملاتړ د افغانستان لپاره ډیر مهم دی. په ځانګړي توګه د افغانستان په روانو اساسو حالاتو کې اغلی پلوسی چې د یو پلاوی په مشرۍ کابل ته سفر درلود ټینګار وکړ چې امریکا په هیڅ صورت ترهګرو ته اجازه نه ورکوي چې افغانستان د ځان لپاره یو امن ځای جوړ کړي او له دې ځایه مختلف هیوادونه په ځانګړي توګه امریکا وګواښي. د ښاغلی میسم په خبره د امریکا د کانګرس مشر په دغه کتنه کې ویلي دي چې امریکا په افغانستان کې د سولې د ټینګښت لپاره هڅې کوي، خو د دغه هیواد د تیرو 13 کلونو د لاسترواړونو خوندیتوب هم ورته مهم دی. د په تیرو 24 ساعتونو کې افغانستان ته د امریکایي لوړپوړو چارواکو دوهم سفر دی چې ترسره کیږي. له دې وړاندې د امریکا دفاع وزیر مارک اسپر افغانستان ته په خپل لومړني سفر کې له تروریزم سره پر مبارزې، له افغان پوځیانو سره د امریکا د مرستو پر اغیز او د سولې د بهیر پراتلونکو پړاوونو له افغان چارواکو سره خبرې کړې وې. د امریکا دفاع وزیر له افغان ولسمشر اشرف غنی سره تر لیدنې مخکې هغه خبرې اعلان ته چې له ده سره ملو ویلي و چې امریکا په پام کې لري چې په افغانستان کې د خپلو سرتیرو شمیر 8600 تنو ته راښکته کړي. واصل وصال، ازادي راډیو، کابل.
په همدې حال کې یو شمیر سیاسي کارپوهان بیا په دې باور دي چې په دې وروستیو کې کابل ته د امریکایي چارواکو سفرونه له دې امله زیات شوي چې د افغانستان وضعیت کنټرول ولري. زما همکار محمد واصل وصال د سیاسي چارو له کارپوه احمد سیدی سره په دې اړه مرکه کړي او په سر کې ترې پوښتلي چې ولې په دې وروستیو کې د امریکایي چارواکو سفرونه افغانستان ته ډیر شوي.
دا څنګه موږ چې امریکایان د افغانستان د وضعیت نه تشویش لري؟ یو دا چې انتخابات ریاست جمهوری نتیجه به څنګه شي؟ آیا مسالے خبر یا پھر آغاز کی دولت افغانستان کی دیواری کی سدی گالری در جنگول و تلفان با افغانستان کی زیاد سوئی دل افریقایانو پر دلینی که هم مخالفت ده، یعنی هم حزب دموکرات هم حزب جمهوری خواه تلاش که ایش با افغانستان کی هر سیش تصمیم نیموسی بعد د امریکایان د زروین نه لری نیوی.
بله سیدی صاحب، دغه سفرونه سمرسته کولای شي د افغانستان د روان وضعیت او حالت سره؟ یو خو د انتخاباتو مسلې دي، بلخوا د سولې خبرې اترې دي، بلخوا د افغان چارواکو رهبرانو ترمنځ کشمکشونه هم دي. دغه سفرونه سمرسته کولای شي دغه حالت سره؟
بله، د لیدرشپ رهبرانو په منځ کې کشمکشونه شته، اما د امریکایانو تلل او رسمي دا تحصیل لري چې امریکایان افغانستان نه دي هیر کړي، یعنی په افغانستان په اوضاع باندې متوجه دي، دقت کوي، نه غواړي چې د کنټرول له لاس خلاص شي. چې امریکایان توجه ونه کړي هغه تشویش لري چې افغانستان وضعیت بحراني شي، له کنټرول له لاس ووځي. بیا دا یو امیدواري ده چې امریکایان تر اوسه تر سیور لاندې دا وضعیت نیولی، کوشش کوي چې دا وضعیت مهار کړي، مدیریت.
د انتخاباتو په بهیر کې هم د بیلابیلو لوریو د مداخلو خبرې اترې کیږي، د سفارتونو او د بیلابیلو نورو هیوادونو د مشرانو. څه فکر کوي چې دغه امریکایي چارواکي چې کابل ته سفر کوي دوی یو نو غواړي چې د انتخاباتو بهیر داسې یو نتیجه ولري چې ټولې خواوې پکې راضي وي؟ دغه یو هڅه کیږي
یوازې جانبست امریکا سفیر نیدی تلیلی کمیشون انتخابات دیران سفیر تلیلی، دنگلی تلیلی، رئیسی سفیر تلیلی، اروپا تلیلی، کانادا سفیر تلیلی، بیان اگه املکتونی چی دلتا پیسه ور که خامخا غاری چی نظره تاو که آنانی که نان دهن فرمان دهن دای واقعیت.
دوستانو زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اوري. د احمد سیدی سره چې د افغانستان د سیاسي چارو یو شنون کې دی، تاسو په دې اړه مرکه واورئ دا چې امریکایي چارواکو ولې په وروستیو کې افغانستان ته سفرونه زیات کړي. تازه ولسمشر محمد اشرف غنی او اجرایي رئیس عبدالله په جلا جلا کتنو کې د امریکا د کانګرس له مشري نانسی پلوسی سره کتلی. تر دې مخکې مارک اسپر چې د امریکا د دفاع وزیر وو هغه په کابل کې وو، همدارنګه د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت یو لوړ پوړی ډیپلوماټ الیس ویلس هم څو ورځې مخکې کابل ته راغلی و. تاسو زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اورئ.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
اوس هم امید ظاهر مل له څو اقتصادي خبرونو سره.
د میدان وردګ ولایت د کرنې او بلګونې او مالداري ریاست وای افغان حکومت د دې ولایت له بڼوالو مڼې پیری. د دې ولایت د کرنې رئیس ولید احمد تسل ازادي رادیو ته وویل په دې اړه د حکومت او د مڼو د سوداګرو ترمنځ یو هوکړه هم لاسلیک شوې ده. د وای د کروندګرو لپاره یو زیری لرو او هغه دا دی چې حکومت د دوی مڼې اخلي او بیا یې په دولتي مینو کې د بهرنیو راصادر شویو میوو پر ځای د خوړو لیست کې ځایوي. خغلی تسلوای سکال په میدان وردک کې د مڼو حاصلات زیات وو او د اټکل لمخې د حاصلات نږدې یو سل شل زره ټنو ته رسیږي. د زیاتوي دوی هڅه کوي چې له نورو لارو په ګټنې هم د مڼو د خرابېدو مخه ونیسي او ورته بازار پیدا کړي. دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې په ځلونو د دې ولایت کروندګرو او بڼوالو شکایت کړی چې مڼو او نورو تازه میوو ته یې حکومت بازار نشي پیدا کولی. د غزنی ولایت د سوداګرۍ او صنایعو خونه وایي له ناامنۍ سربیره ځینې نورې ستونزې هم د دې لامل شوي چې په دې ولایت کې سوداګري راکمه شي. د غزنی د سوداګرۍ او صنایعو خونې رئیس عبدالمتین قلندرزی نن د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل په دې ورستیو کې سوداګر او کاروانګر له زیاتو ستونزو سره لاس او ګریوان دي.
شعرا به حد ناامن است چې هیڅ تاجر نمیتونه پروازهای هوایی کار نداره. محصولاتی که مثلا جمع‌آوری میکنیم نسبت نبود خانه
ها دی وایل وی لار تر دی هدانه امن ده چې هیڅ سوداګر پر تاګراتګ نشي کولای. هوایی لغله قلندر زی وایي چې محصولات کابل په ګول لونو ولایتونو د سوداګر له کابل مجبور یو چې نور لار وی په کومه بایو ولې تیر دوه میاشتې راهیسې هیڅ سوداګر د نام نه له کابل دی ولایت نه دی تللی. د هله خی چې د سوداګرو لپاره امکانات برابر او تر خوای د کاروانګرو د محصولاتو لپاره هم بازار موندنه وشي. او د کابل په بازارونو کې نن بهرني اسعار د افغانیو پر وړاندې په دې ډول تبادله کېدل. یو امریکایي ډالر اته او افغانۍ او دیرش پولا، یو یورو و اته افغانۍ، یو انګلیسي پاوند سل افغانۍ، یو سعودي ریال شل افغانۍ او پنځه اویا پولا، د اماراتو یو درهم یو ویش افغانۍ او پنځه ویش پولا، زر هندي کلداري یو لس سوه افغانۍ، زر ایراني تومن شپږ افغانۍ او نوي پولا، او زر پاکستاني کلداري څلور سوه نه نوي افغانۍ.
دوستانو تاسو اقتصادي خبرونه واوریدل. وس هم یو بل موضوع اخلو. په هلمند کې یو شمیر دینی عالمانو او همدارنګه ځایي قومي مشرانو د ننګرهار د هسکی مینی په یو جماعت کې د جمعې د ورځې خونړی برید غندلې. د هلمند دینی عالمانو پر خلکو غږ کړی چې د دې ډول بریدونو په خاطر سره یو شی او د اسلام اصلي څیره خلکو ته بیان کړي. نور تفصیل هلمند څخه د الیاس دایي په ریپورت کې اورو.
د هلمند حج او اوقاف د ریاست په انګړ کې راټول شوو دیني عالمانو د تیرو جمعې په ورځ د ننګرهار د هسکی مینی ولسوالۍ د جودرې په کلي کې د جماعت د نن هغه برید وغندی چې شپږ دېرش تنه لمونځ کوونکي ووژل او ګڼ نور شمېر یې ټپیان کړل. دیني عالمان وایي په ټولو مقدسو ځایونو کې له دې جملې جماعت باندې بریدونه او لمونځ کوونکو وژل په ټولو دینونو په خاص ډول اسلام کې حرام دي. د حج او اوقاف رئیس حاجی محمد داود مدقق ول پر لمونځ کوونکو برید ته هیڅ دین اجازه نه ورکوي.
ټولو ادیانو کې مقدسات یو مسؤون ځای دی او امن ترین ځای دی، د یو روحي اطمینان او سکون ځای دی. متاسفانه زموږ په ټولنه کې، زموږ په هیواد کې نه مقدسات، اسلامي مقدسات او شاعر پاتسول او نه بشري حقوق پاتسول چې تیری دی نه باندې سوی. موږ خپل خواخوږی د ننګرهار د هسکی مینې د ولسونو سره اعلانو او دا پیښه او دا عمل غیر اخلاقی، غیر انساني، غیر بشري او غیر اسلامي بولو.
کته هم د سیمې خلک د جودرې په جماعت کې د وجلسو کسان شمیر شپږ څلوېښت بولي، خو رسمي سرچینو لا هم د برید نویت او د تلفاتو دقیق شمیر نه دی وړاندې کړی. د سیمې یو اوسیدونکي قومي مشر او عیني شاهد ملک ستار ازادي راډیو ته د شنبه په ورځ ویلو چې برید یو کس چې تور جامې پتان وې کړې دی. د هلمند دینی عالمانو پر خلکو غږ وکړ چې سره یو شي او دغه ډول پیښو عاملونو ته سزا ورکړي. دینی عالم شیخ محمد یونس موسوی ویل خلک دی د یوې قوي دولتي ادارې په جوړښت کې مرسته وکړي چې دغه ډول بریدونو په مخنیوي کې سم کار وکړي.
یعنی وضعیت را به گونه بسازد که در یک جامعه اسلامی حتی مسجدشان که برای مسلمان ها مهمتر از خانه هست هم در امن و امان نباشد. پس جامعه یک جامعه سردرگم، یک جامعه به اصطلاح بدون سرنوشت که هیچ نقطهش امنیت نداشته باشد، میخواهد مردم ما و شما را دشمنان افغانستان به تو یک وضعیت بکشاند. و از عامل دیگه همیست که میخواد با اینطور یک کارها فشاری روانی، فشاری روحی در جامعه به وجود بیارد، در کشور به وجود بیارد تا به خواسته هایی که دارن برسن.
طالبانو نیوازی د برید پلان دا خسته بلکه آغای غندلی ریم. د ننګرهار په اسکمینه شینوارو او جننور ولسوالیو کې تر ډیره داعش ورته بریدونه کوي. ولسمشر محمد اشرف غنی هم د دغه پیښو د قربانیانو سره د غمشرکۍ په خاطر اسکمینې ته تللی و او د خلکو سره یې د مرستې ترڅنګ د پیښې د هر اړخیزه څېړنې امر کړی دی. مهدلیاستی د ازادي راډیو هلمند.
ازادي راډیو د بشري حقونو د ساتنې پلوي کوي.
دا هلمند د امنیه کمانډان وای په تیر سبا باندې ومیش کی 115 وسلوالو طالبانو ته مرکشوب لا وختي کمانډان د طالبانو لور ته دا وختي مرکشوب لپاره خبرې په داسې وخت کې چې د هلمند په یو شمیر سیمو کې د ولشمشری د ټاکنو مخکې پیل شوی عملیات روان دي. الیاس ای په یو بل رپورت کې په دې اړه تفصیل راکړي.
د پخوانی سینما په انګړ کې د ایشودل سو توکو ننداری ته ډلی ډلی خلک راځي. د لشکرګاه ښار لومړی امنیتي او زیاته مخامخ د سینما یا فرهنګي مرکز په واړه تالار کې سلګونه کسان چې اکثره ښځې او ځوانان دي دلته د راړول سو تاریخي لاسي او انځوریزو توکو د غرفو او میزونو څخه لیدنه کوي. د دې نندارتون د پرانیستلو او ګډون لپاره د کابل څخه د اطلاعات او کلتور د وزارت سلاکار طارق رشاد او یو شمیر ادارو رسان هم راغلي دي. د هلمند د ولایت د مقام چارواکو د اطلاعات او فرهنګ د وزارت مسؤلینو لخوا په دې ولایت کې د فرهنګي ونې د پیل په خاطر یوازې مننه وکړه. د وزارت مسؤلینو هم د هلمند ولایت د تاریخي ابدات او فرهنګي ودې په خاطر رسنوي ته څه نوې زیری ورنه کړ. د نندارتون ګډونکون کې وایي تر هغه چې د تاریخي ابداتو درغونې عملی کار پیل نسی او د هلمند د فرهنګي ودې لپاره د توشي وادو پر ځای کارونه ونسی دغه ډول نندارتونونه به د تیرو غو په څیر ګټونه کړي. د پوهنتون دوه استادان محمد انوار حیدری او نذیر احمد رشتین ازادي راډیو ټول نندارتونونه هغه وخت شوی چې په عمل کې هم نتیجه ولري.
نندارتون ګټه دا ده چې په ټولنه کې هر هغه څوک چې دغه ترنیوني چې د شډو لاسي صنایع دي نور تاریخي آثار دي دغه مواد یا دغه څوینی بیا په خپل کورونه کې نشري یا په خپل ټولنه کې نشري د شډو پر کورونو پر کارونو پر لسترونو باندې باور کیږي.
دا باید رانی ولسی او د بازار انکشاف کې که د دوی څخه نن د دوی دغه کار چې ننداري ته وړاندې شوی دی او کتل کیږي دا رانی ولسی دوی به تر دې شډ ډیزاینونه بازار ته وړاندې کړي. مهم مسله دا ده چې حکومت دوی سره رښتیا همکاري کوي او تر دغه بازاري مسایل ور اخوا دوی به ډیره توجه دی ته وکړي چې د دې د پروش یو زمينه ورته برابر کړي.
دوستانو د تیر وطنې له کابل زموږ معذرت ومني. په هلمند کې د امنیتي وضعیت په رضایمو په هلمند کې د لاسي صنایعو د یو نندارتون ریپورت درواورو. اوس هغه ریپورت ته پام وکړئ چې د هلمند امنیې قومندان وایي په تیر سبا باندې ومیش کې 115 طالبانو ته مرګ شو لاوختي.
سمون مل احسام الدین هلمندی چې په یو مطبوعاتي کانفرنس کې معلومات ورکول ول کته هم دغه مرګ جوړ ډیر د مخامخ جګړو پر مهال وشته. خو د دوی سره د هوایی بریدونو او مشورې په برخه کې د امریکا په مشرۍ ائتلافي ځواکونه هم مرسته کوي. شاغل هلمندی په تیر شاوخوا 40 ورځو کې طالبانو ته د درنې مرګ جوړ د اړولو خبر ورکړ.
ډیر د ولس او د شاروالۍ پناه په داسه ساحه د مخکنی کمربند چې په سر ګودر کې و د دینه 12 کیلومتره دا کمربند مخکزي چې دا صاحب ټوله په امن کې راځي. په دې کې به پولیس هم راحت سي او لس هم پکښ راځي او خوشاله اوس. او د دې کم تلپات چې دي د طالبانو یو نیوی د دوی مړی سوي دي په داسې ورځ په جریان کې او څلورش نفر زخمیان سوي دي. د دوی یو نیوی نفر مړو او څلورش زخمیان سره د دوی ډیر وسایت موټر او یا سلاوی او یا موټر سایکل په ساحه کې یا سود سوي دي وشته سوي دي او یا د پولیسو لاس ته راغلي دي.
د هلمند امنیه کمانډان ول سره لدی چې د لشکرګاه څخه د باندې د وسلوالو په ضد عملیات دوام لري. په لشکرګاه کې دننه هم د ګډوډیو او جنایي پیښو په ضد کشفي درو او د جنایي پیښو ضد پولیسو فعالیتونه ډیر کړي دي چې په دغه موده کې تر څلوېش ډیر غله او د جنایي پیښو مرتکبین نیولي او عدلي او قضایي درو ته سپارلي دي. کومندان د پولیسو لورته د اوښتو تلفاتو شمیر یاد نه کړ. خو د شپې لخوا پر امنیتي پوسټو د بریدون لامل تلفات ومنل. اما ټینګار وکړ چې په عملیاتو کې مرګ جوړ نه لري.
موږ خپل تلفات چې په دغه ساحو کې لرو هغه د تلفات چې د شپې کم پوسته باندې حمله سوي مش پاغه کې سنا څه تلفات لرو ولی په عملیاتو کې مش تلفات نه لرو اوس په نارستراج په ساحه کې چې موږ عملیات شروع دي نن پنځم ورځ چالته شروع دي ډیر غټ کوي عملیات دي هغه کې موږ یو نفر شهید لرو تاسو کولی شئ چې پوښتنه هم وکړئ په وخت د عملیات کې په وخت د تاروز کې موږ تلفات نه لرو ولی هلته موږ پوره خپل د تجهیزات او پوره د خپل پرسنل او د صحیح پلان مطابق هلته حرکت اجرا کوو موږ چې څه نا څه تلفات چې لرو هغه د شپې په کومو پوستو باندې لرو په عملیاتو کې موږ تلفات نه لرو
طالبانو هم په دغه موده کې د بېلابېلو اعلامیو له مخې د ګڼو افغان سرتیرو د وژلو خبرونه ورکړي دي چې وخت په وخت د حکومت له لورې رد شوي دي په تیرو څلوېښت ورځو کې تر ټولو لویه پیښه د دې ولایت د موساکله ولسوالۍ په شواروز او کنجک سیمو کې وه چې حکومت پکې د هند د نیمې وچې دپاره د القاعدې د یوه مشر عمر عاصم د وژلو خبر ورکړ خو په څنګ کې د ملکي تلفاتو د اوښتلو خبره هم ومنل اما د هلمند امنیت قمندان په دې متفاتي کپراس کې وویل طالبانو ته دغه مرګ ژوبله یوازې د پولیسو له لورې اوښتی ده د طالبانو ویاند کاری محمد یوسف احمدی هم ازادي راډیو ته په واستول سوي پیغام کې د هلمند امنیت قمندان خبرې و ادعا وبلله او دا یې تر کنفرانسونو پر محدود خبرې یاد کړې مدیر استای د ازادي راډیو هلمند
دوستانو اوس براښو دې ته چې د کابل چاپ دینون رزي ورسپانو په کوم مسلو تبصری کړی دي امید ظهیر ملورته کتنه کوي
ماندګار نه دولتي ورسپانې په خپل سرلیکنه کې لیکلي د انتخاباتو خپلواک کمیسیون که څه هم د جمهوریت ریاست د انتخاباتو د لومړنیو پایلو د ځنډېدو له کبله بخنه وغوښته خو دا یې ډاګیزه نه کړه چې بل اخره ابتدایي پایلې کله اعلانوي ورسپانې لیکي د جمهوریت ریاست په انتخاباتو کې د دوو مخکښو ټیمونو د بری اعلان د یو شمیر نوماندانو اندېښنه راپورته کړې چې هڅه کوي د ټاکنو د پایلو په اعلان کې ځنډ راولي درغلۍ ته زمینه برابره کړي او بالآخره د رڼو پایلو پر ځای له درغلۍ ډکه نتیجه اعلان شي هیواد دولتي ورسپاڼې هم په خپله سرلیکنه کې د انتخاباتو د رڼو پایلو په اعلان ټینګار کړی او لیکي په دې وروستیو کې اندېښنې څرګندې شوې چې د یو شمېر نوماندانو ناظرین د کار پر مهال د کمیسیون د کارکوونکو لپاره مزاحمت جوړوي او آن ډېر ځله یې په کارونو کې لاسوهنه کوي سرمقاله لیکونکی زیاتوي دا کار د دې سبب شوی چې د کمیسیون کارونه وروسته پاتې شي د ورسپانې له قوله د رڼو پایلو د اعلان لپاره مهمه ده چې هر لوری خپل بېطرفي وساتي او پر ځای د دې چې د کارونو د ځنډ او خنډ سبب شي باید د انتخاباتو خپلواک کمیسیون سره مرسته وکړي چې هر څه ژر د خلکو ارادې ته په احترام پایلې اعلان کړي هشت سو ورسپانې بیا په خپله سرلیکنه کې د ملکیانو د وژنې روښانه هدف تر سرلیک لاندې لیکلي د ننګرهار په هسکه مینه ولسوالۍ کې پر لمونځ کوونکو برید د افغانستان د خلکو د قربانۍ روښانه بېلګه ده ورسپانې لیکي ترهګرې ډلې له افغانانو قربانۍ اخلي او روښانه هدف هم یوازې د خلکو وژل دي د سرمقاله لیکونکي له قوله په دې کې هیڅ شک نشته چې طالبانو ته د ځانمرګو بریدونو لومړنۍ روزنه القاعده ډلې ورکړه او طالبانو دا کار عملي کړ نو له همدې کبله طالبان په هیڅ ډول د دې پیښو له مسؤلیت منلو څخه ځان نشي ژغورلی ورسپانه زیاتوي هغه ډلې چې ځانمرګي بریدونه کوي ښکاره ده چې دا عمل ورته روا ښکاري ویسا ورسپانې هم ملکي مرګ ژوبله ملي غمیزه یاده کړې او لیکي د ملکیانو مرګ ژوبله له چارواکو تر سیاستوالو او مدني فعالانو ټولو وغندله او آن په نړیوال سټیج کې هم دا ډول پیښې له سخت غبرګون سره مخ کیږي خو آیا یوازې خواخوږی د ستر ناورین ته د پای ټکی کیښودلی شي ورسپانې لیکي حکومت تر ټولو ستر مسؤلیت لري چې د خلکو د سر او مال ساتنه وکړي ځکه د حکومت مشروعیت په همدې ټکي کې نغښتی دی
دوستانو سم ستاسو لا پیغامونه څو پیغامونه راغلو
ستاسو لا پیغامونه
زه حافظ د غزنی ولایت خبرې کوم متاسفانه زموږ په یوه وکیل هم یو تعداد خلک په قصد او یو تعداد خلک په ناپوهي سره د یو داسې ملي او ارزښتمنو پروګرامونو د مخنیوي لپاره منفي تبلیغات کوي او مخه یې نیسي چې د هو جبران بیا هیڅکله هم امکان نه لري لکه لومړی دی وایي واکسین په مقابل کې چې د دوی په وینا د خوږ وینه ده یا هم د هډوکو د کمزورتیا سبب کیږي دویم د وینې د ټابلیټ په مقابل کې چې نجونو ته په مکتب کې ورکول کیږي د دوی په وینا چې دغه ټابلیټ نسل ورکوي او د ښځې رحم خرابوي دریم د مکتب په ماشومانو د چینجي ګولۍ ورکولو پروګرام د دوی په وینا چې دغه ګولۍ د نشې او د تی سبب کیږي نو ګرانو هیوادوالو د دښمن د پریبونو او ټولو مواردو په هکله لږ هوښیار اوسئ دښمن همیش که داخلي دښمن ده که بهرنی دښمن ده هغوی کوشش کوي چې زموږ تاسو هغه ملي پروګرامونه تر سوال لاندې راولي او بیا دوی خپلو شومو هدفونو ته ورسیږي هیله کوم چې ټول بیداره او هوښیار اوسئ
دوستانو زموږ غږ له ازادي راډیو نه اورئ. اوس هم د خبرونو وخت را ورسید. نوري اس نوري په سټډیو کې د یو اربع پیامو کې د افغانستان سیمه او نړۍ د مهمو خبرونو سر ټکو ته.
افغان ولسمشر اشرف غنی د امریکا د کانګرس د استازو جرګې له مشر نانسي پلوسی سره په کتنه کې ویلي افغان حکومت داسې سوله غواړي چې د افغانانو په مشرۍ او مالکیت وي. میرمن پلوسی د امریکا له دفاع وزیر مارک اسپر سره چې پرون کابل ته د رسیدو په مهال ویل اصلي هدف دا دی چې د سولې هڅې بالاخره باید بریالۍ شي. هم کتلي پلوسی چې د دواړو ګوندونو د استازو په ګډون د کانګرس د یو پلاوي په مشرۍ له اردن څخه کابل ته رسېدلې له پوځي قوماندانانو او سرتیرو سره هم کتلي دي. امریکای چارواکي وایي د افغانستان د ولسمشرۍ د انتخاباتو د لومړنیو نتایجو د اعلان لپاره د نور وخت د غوښتلو په خاطر د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د پریکړې ملاتړ کوي. د جنوبي او مرکزي اسیا لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت موینیت پر ټویټر په یو بیان کې ویلي د افغانستان د انتخاباتو د نتایجو په جمع بندۍ کې دقت د سرعت په پرتله مهم دی. د افغانستان د کورنیو چارو سرپرست وزیر مسعود اندربي وایي طالبان نور له افغان ځواکونو سره د مقاومت توان نه لري او ماتې خوړلې ده. اندربي دا څرګندونې نن په کابل کې د جنرال عبدالرازق په نوم د پولیسو د ملي اکاډمۍ د نومولو په مراسمو کې وکړې. راپورونه وایي د کشمیر په لانجمنه سیمه کې د پاکستان او هند په پوځونو په نښتو کې لږ تر لږه اووه ملکیان او درې سرتیري وژل شوي. وروسته له دې چې هند د کشمیر د کورواکۍ امتیاز لغوه کړ دا په دې سیمه کې تر ټولو خونړۍ نښتې دي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین وایي دې ته سترګې په لاره دی چې د اکتوبر له درویشتمې تر څلېرویشتمې پورې په سوچي کې د روسیې افریقا د لومړنۍ سرمشریزې کوربتوب وکړي.
دوستانو پام دې سره د خبری مطالبه برخه پای ته رسو. تاسو کولای شئ چې په دې خبرونه کې د خبرو شو خبری مطالبه او ریپورتونو تفصیل په ازادي رادیو ډاټ کام کې هر وخت او هر کله چې غواړئ وګورئ. وسم سماره یا زما حق پروګرام خبريږي چې د انتخاباتو په اړه پروګرام دی.
زما رایا زما حق د انتخاباتو په اړه د ازادي رادیو ځانګړې خبرونه.
د افغانستان د جمهور ریاست انتخاباتو په اړه د ازادي رادیو زمارای زم حق ځانګړي خبرونه د دې اونۍ بحث مو مرکزی سرور ته د رایو انتقال څرنګوالي ته ځانګړي کړی. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې له پلان سره سم سرور ته د رایو د انتقال پروسه بشپړه شوی او ممکن په یو څه ځن سره دغه پایلې اعلان شي. په دې اړه مبحث را بللی چې په سټوډیو کې را سره د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ویان میرزا محمد حق پرسه او د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون مرستیال بیان ده زرمینه کاکړ میلمانه دي. دا پروګرام ما رحمت الله خان چمتو کړی. ډیر زیات مننه چې په بحث کې مرسته غوډونو کړو. نو پښتنه له حق پرسه هم نه پیلو. حق پرسه هم کدي انتخاباتو د رایو د شمیرلو او سرورته د ډیټا د انتقال په اړه باندې ورستي معلومات لاوریدونکو سره شریک
بغن صاحب. تاسو ته کاکړ صاحب ته او تر رادیو ټولو او ریدونکو ته سلامونه او نیکه هیله وړاندې کوم. ډیره مننه چې ملي بحث ته مو وخت ورکړی. لکه څنګه چې تاسو پوهیږئ کمیسیون په یو ډیر مهم مرحله کې قرار لري. درې مرحلې د کمیسیون لپاره ډیرې مهمې دي چې هغه یو مرحله چمتووالی دي د ټاکنو لپاره، دوم مرحله د ټاکنو ورځ، درې مرحله د نتایجو تصفیه او اعلان دی. د نتایجو د تصفیه او اعلان په برخه کې موږ قرار لرو. په دې برخه کې دوه مرکزونه لکه څنګه چې تاسو په جریان کې از د ډلبندۍ مرکز او ډیجیټلي سنټر دی. دا دوه مرکزونه ایجاد شو ترڅو دا ټولې پاکې او ناپاکې رایې سره جدا شي، بایومیټریک او غیر بایومیټریک رایې، خیالی او حقیقی رای. او موږ وکړی سو چې هغه رای چې هغه د خلکو حقیقی رای دي دغه فلټرونو څخه وروسته سیستم ته داخل کو. خوشبختانه په دواړو مرکزونو کې کار مخ ته روان دی. بدبختانه باید وایي چې په عمومي سرور کې د انټرنیټ د داخلي انټرنیټ یو ستونزې ایجاد سول. هغه دا و چې د انټرنیټ سرعت ډیر کم وو او په وخت زمان موږ نسوي کولای چې دغه ټول معلومات د بایومیټریکونو څخه عمومي سرور ته انتقال کو. چې بیا کمیسیون په دغه عرصه کې د ډارملو کمپنۍ د انجینران څخه د همکاري غوښتنه وکړل او دوی هم راغلل د کمیسیون مرکزی دفتر ته څو ورځې کار وکړي. اخیری دې نتیجې ته ورسېدل چې او بخښي د انټرنیټ د داخلي انټرنیټ سرعت نور نه زیاتیږي. دا د یو تخنیکی ارزیابۍ څخه وروسته موږ ته دوی معلومات راکړل. وی ویل چې د دې ستونزې د حل لپاره اساسي حل لاره دا ده چې د اس ډی کارت په ذریعہ باندې موږ د بایومټریکونو څخه دغه ډاټا واخلو او بیا
یعنی کاردونکو لپاره لګ ساده سي کوم چې پونه چې په ډیوایسو کې دی امغه مستقیم د کمپیوټر ته او له کمپیوټر نه بیا سرور ته انتقالېږي.
و دغه هر بایومټریک پایه چې د لکه ټلیفون د یو پلاش خوندې ځای لري چې دغه ځای کې بیا یو رقم میموري ځای پر ځای کیږي موږ دې ته ایس ډی کارت وایو. ایس ډی کارت دغه ایس ډی کارت کې دغه معلومات چې په هر بایومټریک کې ست دغه په دې میموري کې کاپی کېدل بیا به د میموري څخه عمومي سرور ته انتقالېدل. دغه لار ډیره اسانه و او د ډارملوک انجنیرانو ویل چې په څو محدود ورځو کې موږ کولای شو دغه ټول ډاټا د بایومټریکونو څخه عمومي سرور ته انتقال
کړو. خپل خبره کې یادونه وکړه چې دواړو سرورو ته د معلوماتو د انتقال پروسه په چټکه روانه ده. د فیصدي په اساس باندې ولې چې په داسې حال کې چې د ګوتو په شمار باندې د لومړنۍ نتایج اعلان ته وخت پاتې ده څومره ډیټا داخله شوې ده؟
اوس زه دغه نقطې ته راتللم. موږ غوښتل چې په دوه درې ورځو کې دغه ټول ډاټا د ایچ ډی کارت له طریقې څخه عمومي سرور ته انتقال کوم. مګر دلته یو ډیر غټه ستونزه ده راغلل چې د یو تعداد ناظرینو د دې پروسی مخالفت وکړي. وی ویل چې دا موږ ته د منلو وړ نه ده ترڅو چې موږ درست قناعت را نه کړل سي او شک او تردید پر دې پروسی باندې دوی ایجاد کړي. بیا کمیسیون رهبری تخنیکی همکاران دارالانشا د ډارملو کمپنی انجنیران د دوی سره کښېنستله بل اخره دوی قناعت حاصل کړي. وی ویل چې واقعیا دا پروسه شفافه ده او دا پروسه په درست شکل باندې مختځي. داغه د دوی د تفاهم څخه وروسته موږ دوه ورځې مخکې دغه کار پیل کړي. دوباره بدبختانه باید وای چې په هر مرحله کې د یو تعداد ناظرین لخوا څخه شک او تردید ایجادېږي. مرحله سٹاپ کوي یا درېږي. تیر ورځ هم د دارالانشا د رئیس اندیښنه دا و چې که دغه کار په دغه شیوه باندې مخته ولاړ سي چې ځینې ناظرین د ریاست جمهوری د کاندیدانو په یو جزئي نقطه باندې انتقاد کوي بیا بسته ټوله مرحله او دغه ماموریت درې دا د دې مهمه پروسې د پاره ډیره غټه صدمه ده. نو ځکه دغه پایلو اعلان نیټه ته هم یو نو صدمه رسیږي.
محترم زرمینی، تاسو د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون ویان دی که درته ووایي چې تر اوسه پورې تاسو سره چې کوم شکایتونه ثبت شوي دي د ډلبندۍ په اساس راته ووایي چې څومره څېړل شوي څومره جدي دي؟
سلام، عرض سلام ادب دارم خدمت شما، خدمت حق پرست و شنونده های عزیز شما. امیدوارستم جور ساعت من باشن. به تعداد 4528 شکایت که به کمیسیون های ولایتی مجموعا مواصلت ورزیده بود، تعداد 66 شکایت فعلا هم در حال بررسی است که فردا آخرین میاد جریان های بررسی کمیسیون های ولایتی است. انشالله 66 مورد دیگه هم تمام میشه. به تعداد 4362 شکایت هم تصمیم گرفته شده. به تعداد 1780 شکایت تصمیم بر رد از اونها گرفته شده و 66669 موارد هم موارد هستن که اصلاحی هستن و پیشنهاد اصلاحی صورت گرفته ده. این موارد به تعداد 1817 محل به بازشماری رفتن، به تعداد 77 محل باطل شدن و همچنان 54 مورد ما جرایم نقدی داشتیم و 8 مورد هم انفصال وظیفه بودن. کسانی که کارمند دولت بودن حتی در مراجع بالاتر اینا از امکانات دولتی استفاده کردن و یا هم در کمپاین های انتخاباتی حضور داشتن و یا هم در جریان روز انتخابات به نفع کاندیدان مشخص کار میکردن، اینا در مورد انفصال وظیفه از اینا تصمیم گرفته شده. و 907 موارد داریم که به نهادهای عدلی و قضایی مرفی خواهند شد، ولی به اساس از این که به تعداد 907 شکایت است ولی شاید امکان داره که 100 شکایت در مورد یک مرجع باشه، میشه تعداد از این کم شوه. و به تعداد 179 موارد استثنایی داریم که بعض موارد بود که زندگی کمیشنران ولایتی را در خطر منداخت، با اساس کمیسیون ولایتی کمیسیون مرکزی تصمیم گرفتن که این موارد استثنایی را بررسی کنن و خودشان مشخصا فیصله اخذ کنن.
که قرنطین پاره راته و چه د کوم محلونو د کوم مرکزونو را تاسو قرنطین کړی؟
دقیق ما بر شما گفته نمیتونم که از کدام مراکز، ولی مراکزی که مشکوک بودن و یا هم در جریان نظارت از پروسه کارمندان ما که در اونجا دیدن که باید این موارد قرنطین شود و یا هم مشکوک بودن، تعداد ناظرین در این موارد شکایت ثبت کرده بودن، این بخشا باید به بازشماری میرفت تا اطمینان حاصل میشد که واقعا در اینجا تقلب صورت نگرفته و یا هم رای های خیالی وجود نداره. و محلاتی هم که باطل شده محلات بوده که در روز انتخابات از طرف بخشای امنیتی و کمیسیون انتخابات اعلان شده بود که در این بخشا انتخابات صورت نمیگیره، با اساس این بخشا چون رای از اونها معیار بر ما نبود و رای از اونها قابل قبول نبود، این بخشا هم باطل شد.
تمخ کده اون وکړه چې شاوخوا 900 داسې قضیه عدلی او قضایي ارګانو ته معرفي سوي دي، په دغه کې ستونزه چیرته وه؟ چې د انتخاباتو کمیسیون کارکونکو ستونزه وه، کمیټي برخو کې ستونزه وه، یا هم د کاندیدانو ناظرینو کې ستونزه وه؟
در کل همه موارد موجود بود، در همه موارد شکایت ثبت شده بود. بعد از بررسی ها فیصله به این شد که به تعداد 907 شکایت در مورد جرایم انتخاباتی بود که این 907 شکایت از او امکان داره که 20 نفر، 30 نفر، 10 نفر به مراجع عدلی و قضایی معرفی شده باشه. به اساس از این که در مورد یک مرجع امکان داره 100 شکایت به ثبت رسیده باشه، ما به اساس موضوع رو بررسی میکنیم، امکان داره که 150 شکایت یک موضوع باشه و یک شخص به نهادهای عدلی و قضایی معرفی میکنیم. در کل موضوعاتی که شما ذکر کردین از همه بخشا نماینده های کاندیدا هم در اینجا حضور داشتن و مقامات بلند رتبه هم اینجا حضور داشتن. متاسفانه که اینا باید به نهادهای عدلی و قضایی معرفی شوه. ان شاء الله بعد از اینکه دوره استیناف خواهی تمام شوه، چون اکثرا مواردی که قضایی است به نهادهای عدلی و قضایی معرفی میشه، اینا باید استیناف خواهی کنن به کمیسیون مرکزی. زمانی که جریان استیناف خواهی ها تمام شد، ما مشخصا معلومات کلی را که کیها را معرفی خواهد کردیم با رسانه در جریان میگذاریم.
تاسو کمیسیون ژمنده چې د لومړنۍ پایلو اعلان وړاندې دغه ټول شکایتونه وڅرل شي؟
میاد ثبت شکایت کمیسیونای ولایتی 15 روز بود که خوشبختانه فردا انشالله میادش تمام میشه روز پنج شنبه و همه ولایات بررسی های خود تمام کردن، فیصله های خود ابلاغ کردن، جز دو ولایت که ولایت کابل که به تعداد کم از شکایاتش مانده و فکر کنم یک ولایت دیگه هم هست. دیگه کلن ولایت بررسی های خود تمام کردن. کسانی که میخواین استیناف خواهی داشته باشن در جریان 3 روز بعد از تصمیم کمیسیونای ولایتی، اینا باید استیناف خواهی کنن با کمیسیونای مرکزی و کمیسیون مرکزی باز هم 15 روز دیگه به استیناف خواهی از اینا جواب میده.
حق برسه محترم، دا چې کوم شکایتونه چرل سوی دی، د شکایت انتخاباتو شکایتونو کمیسیون، د انتخابات خپلواک کمیسیون په جریان کې اچولې ده، یعنی هغه عدالت چې باید تامین سي، د تاسو له نظره عدالت تامین سوی ده؟
څه په دې برخه کې انتخاباتي نظام له کمیشه چې موږ تاسو بحث پر کړی دوی مهم برخې لري، چې وي د تطبیق اړخ دی، بلې د عدالت تامین. تطبیقي اړخ د اساسي قانون پر اساس د افغانستان ټاکنو خپلواک کمیسیون مکلفیت او مسولیت دی. عدالت تامین هغه د شکایتونو ته د رسیدګۍ کمیسیون په دې برخه کې خپل اجرات کوي. د ټاکنو د قانون پر اساس باندې په ابتدایي پایله کې مهمه دا نه ده چې اتمن به د دوی فیصله موږ ته رسیږي او موږ به خپل ابتدایي پایله ګڼو، مګر په نهایي پایله کې مهمه ده چې د دوی فیصله د افغانستان ټاکنو خپلواک کمیسیون ته ورسیږي او د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون هم د دوی فیصله د امانت په شکل باندې سیستم ته داخل کړي او نهایی نتایج اعلان کی. یعنی د ابتدایی نتایج په اعلان کی په قانون کی کوم قید نسته چې اتمن به د دوی فیصله مشترسیږي، مګر په نهایی فیصله کی مهمه ده او په قانون کی قید سوی دی چې کمیسیون د انتخاباتو ترڅو چې د شکایتونو ته د رسیدګۍ د کمیسیون ټول شکایتونو، انتقادونو او انتخاباتي جرایم ته رسیدګي ونه کی او خپل فیصله کمیسیون ته وانستي، د افغانستان ټاکنو خپلواک کمیسیون نهایی پایلې نسی لرلی.
د قانون لمخې ګوره، د نوي قانون لمخې کله چې د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون ځینې محلونه قرنطین کوي، په پخوانیو قوانینو کې داسې ذکر شوي وو چې دوی خپلواک دي، آزاد دي، خو په نوي قانون کې دوی حق نه لري، بلکې د انتخاباتو کمیسیون او د شکایتو کمیسیون به کینی ګډه پریکړه وکړي. په دغه کې تاسو سره همغږي وي، یعنی پریکړه دې تاسو په همغږي تر سره سوي؟
زه یو بل نقطې ته اشاره کوم، د دې په خاطر چې د موضوع ښه واضح سي. په تیرو ټاکنو کې تیر رهبری د شکایتو د کمیسیون دوی پریکړه وکړل چې د کابل ټول رای دی ابطال سي. په دې برخه کې د افغانستان ټاکنو خپلواک کمیسیون موقف گیری وکړه او دغه د دوی د دغه تصمیم مخه ونیول. ولې؟ ځکه د
پاسیاسي قانون سیاسي مصلحتونو مالته موجود دوه د قانون موجود دی،
نه حقوقي منشا کمیسیون درلودل چې موقف گیری وکړل. په یو سلو شپږ سمې ماده کې دوی کلمې راځي سوي د افغانستان ټاکنو خپلواک کمیسیون ته، یو د تطبیق د انتخاباتي نظام، بل د نظارت. افغان صاحب کچيري د افغانستان ټاکنو خپلواک کمیسیون پوسی چې شکایتونو ته د رسیدګۍ کمیسیون یا د بل ادرس څخه ټاکنیز نظام ته صدمه واردېږي. د ټاکنیز نظام حیثیت، مشروعیت او په کل کې د ټاکنیز نظام حقوقي اړخ ده. دلته د افغانستان ټاکنو خپلواک کمیسیون د 1350 ماده پر اساس باندې خپل د اساسي قانون پر اساس خپل موکبګری اعلانې هغه مراکز چې وځ د دوی لخوا څخه قرنټین کیږي یا با شمارې تزي یا تپتیش پاغه کې تر سره کیږي. تیر شپه هم د شکایتونو د رسیدګۍ د کمیسیون منشي الیاسی صاحب په تلو کې خبرې درلودلې. د ویل چې د افغانستان ټاکنو خپلواک کمیسیون زموږ سره دغه تفاهم ته رسیدلی دی چې موږ هم غواړو یو تعداد مراکز تفتیش کو، خپل کمیسیون هم غواړي یو تعداد مراکز تفتیش کړي، او د شکایتونو د رسیدګۍ کمیسیون هم غواړي چې یو تعداد مراکز تفتیش شي. موږ نه غواړو چې یو مرکز یو ځل د شکایتونو د رسیدګۍ د کمیسیون په پریکړه تفتیش کو، بیا بل ځل د افغانستان ټاکنو خپلواک کمیسیون په پریکړه باندې تفتیش کو. یعنی دوه ځله باید یو کار سرته ونه رسیږي، دوه واره باید وخت ضایع نشي. نو ځکه هغه فیصلې چې دوی کړي د شکایتونو ته د رسیدګۍ د کمیسیون، هغه فیصلې ټول افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون رهبری متحد دی چې هغه ټول تطبیق کړي. اما تطبیق په وخت او زمان د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون د برنامه مطابق ترڅو هم موږ خپل به شماري سرته ورسو او هم د دوی تفتیش او به شماري سرته.
اغلی زمینه کاکړ، تاسو مخکې یادونه وکړه څومره محلونه تفتیش ته تللی؟
به تعداد 1870 محل به بازشماری رفته که متاسفانه بعض مشکلات اونجا وجود داشت و شکایت در این مورد ثبت شده بود که محلات باید به بازشماری بره. در قسمت حرفای حق پرست صاحب ما بگویم در قانون تعدیل شده زمانی که تعداد از محلات کمیسیون شکایت انتخاباتی تعیین میکنن که باید بازشماری شوه، این محلات کمیسیون انتخابات دوباره شمارش مجدد میکنن در حضور نماینده کمیسیون شکایات و همچنان نهادهای ناظر. یعنی زمانی که محلات را که ما قرار است که بازشماری کنیم، این را کمیسیون مستقل انتخابات بازشماری میکنه، ولی در اونجا نماینده های کمیسیون شکایات و همچنان نماینده های نهادهای ناظر حضور می داشته باشند.
کدی طرز عمل پاله راتوه چی؟ دلته خود دو رقم رای متصل رو، یو الکترونیکی له رای چې د ډیوایزو کې دی او بل هم په صندوقونو کې رای دی. د رای طرز عمل څه ډول بشمیرل کیږي؟
در مورد رای های بایومتریک هدف شما است؟
بله.
در طرز عمل های کمیسیون شکایت انتخاباتی در مورد معیار قرار گرفتن رای بایومتریک و یا هم عدم معیار قرار گرفتن رای بایومتریک چیز ذکر نشده، ولی در طرز عمل های کمیسیون انتخابات ذکر شده. اینا هم از رای بایومتریک حمایت کردن، نهادهای ناظر هم از رای بایومتریک حمایت کردن، جامعه جهانی هم حمایتشان از رای بایومتریک بود. اکثرا کندنسایب ها هم تصمیمشان به این است که باید رای های بایومتریک قابل قبول باشه و اکثر مردم افغانستان هم قبول کردن که باید رای بایومتریک معیار باشه به خاطر شفافیت بیشتر پروسه. خب لااقل ما از یک مرحله باید به خاطر شفافیت پروسه آغاز میکردیم. اگر رای بایومتریک معیار نمی بود، ما دوباره هم چالش های 2014 را در پیش رو داشتیم. به اساس از اینکه ما یک پروسه شفاف داشته باشیم، عادلانه داشته باشیم، به اساس تصمیم کمیسیون انتخابات و همچنان نهادهای ناظر، ما هم موقف گیری ما به این است که تنها برای کمیسیون شکایت انتخاباتی هم رای بایومتریک قابل قبول است.
د اخبار سبد موږ د معلوماتو لمخې ځینې بایومتریک دستګاوونه استی کارتونه ورکسوي دي که په عام اصطلاح موږ تاسو وایي میموري کارتونه ورکسوي دي. د دغو دستګاوو سرنوشت په څنګه کې رای بشمیرل کیږي یا بمده سقرنټین کیږي؟
مننه افغان صاحب، ستاسو د سوال په جواب کې ویلای سم چې کمیسیون مشخص طرز عمل لري. یو دره د یو کاندید د حق تشخیص والی دی چې هغه موږ د رای پانو پر اساس باندې کولای سو باید صندوق ته مراجعه وکړو. د یو کاندید کوم توجه سو د یو کاندید د رایو د حق تثبیت او تشخیص دی. دا یوازې د رای پانو پر اساس موږ دا تشخیص کولای شو. د مثال په ډول په یو محل کې الته مهندسي سوی ده، تقلب سوی دی، رای پانی د یو کاندید د پاره یو کاندید مثلا احمد یو کاندید دی، احمد پر رای پانو کې لس رای وړي دي، خو په ریزل شیټ کې احمد ته یو رای رسیدلې او د ریزل شیټ عکس اخیستل سوی دی، انتقال سوی و بایومتریک ته. وس کومج د احمد کاندید د رایچ د اخست دغه حق موږ غواړو چې تشخیص کو، موږ باید ولر سو دغه محل یا د مرکز با شماری کو تفتیش کو او غ رای پانی وګورو چې دغه رای چا تور کړل سوی دی. یعنی د یو کاندي د رايو د حق تشخيص د رايو پانو پر اساس باندې کېدلای شي، او د رايو صحت او نصيحت د بایومټریک په ذریعہ کولای شو. دغه دوه بحثونه ډیر مهم دي افغان صاحب. که غواړو چې یو رایه صحت او نصيحت معلوم کو، موږ باید بایومټریک د سکاته مراجعه وکړو چې آیا د مثال په ډول
مطلب دا استیکارټونه نسته
په بایومټریک. خدغه خودلته دلته د مشخص تر ځلامل دغه دواړو بخښو د پاره موجود دي، او د میموري کارډونو د پاره یا د استیکارټ د پاره کچيري د یو بایومټریک څخه استیکارټ استل سوی، دا سیمانه لري لکه ګر سره چې بایومټریک وجود نه لري، ځکه هیڅ هغه بایومټریک هیڅ ډاټا نسته. کله چې ډاټا موجود نه وي، دلته مشخص طرز عمل د افغانستان ټاکون خپلواک کمیسون لري،
صندوق ته راځي کیږي.
موږ شاوخوا 2000 نور بایومټریکونه هم کرندن کړی دي. هغه بایومټریکونه دي چې نیمه ورځ کار کړی، نیمه ورځ نه دی کړی، یا جام سوی دی، یا چارج خلاص سوی دی، او یا دغه سیزن نور تخنیکی ستونزې پکې ایجاد سوی دي. د دغه بایومټریکونو د سرنويشت د ټاکلو لپاره د افغانستان ټاکون خپلواک کمیسون شکایتونه تدریسدګي کمیسون چې خپل فیصلې واسطه بیا کمیسون د دوی فیصله ګوري چې آیا د دوی کوم برسیان او فیصلې چې کړې دي، یا کوم د تفتیش تقاضا چې کړې ده، بشمارې تقاضا چې کړې ده، د دغه مشخصو مرکزونو محلونو او بایومټریکونو پاړه دي کده نور. بل مسله د بشمارې و، د بشمارې مدیریت او د دې ترڅنګ د بشمارې دغه عملی کار چې تر سره کوي، دا د افغانستان ټاکون خپلواک کمیسون کارمندان کوي. که څه هم فیصله به د شکایتو د کمیسونی چې تاسو دفتیش وکړي، بررسي وکړي او بشماري وکړي، مګر دغه کار انجام کول، سرته رسول، مدیریت کول، دا د افغانستان ټاکون خپلواک کمیسون کار دی. د شکایتونو تدریسدګي کمیسون نماینده دی، یو ناظر په حیث باندې دریږي او د دې پروسې څخه نظارت کوي. بل مسله چې دلته یادونه وسول د مشخص طرز عمل ده، دواړه کمیسونونه خوشبختانه په مهنګي باندې کار سرته رسي، او دواړه کمیسونونه رهبری دی ملي پروسې ته تعهد لري چې عدالت هم تامین سي، او په زمن کې دغه ملي پروسه نهایی پایلې د خلکو د رايو پر اساس باندې اعلان سي، او هغه کس د ولسمشر په حیث باندې و خلکو ته ور وپیژندل سي او اعلان سي چې هغه واقعیا د افغان ملت د ارادې تمثيل.
هغه زرمینه کاکړ، د سندخنې موجوده وه تر راپورونو موږ درلودل د انتخاباتو خپلواک کمیسون هم دا تایید کړ چې په سرور باندې حمله سوي دي، هاته څو واره هکرانو غوښتل چې دغه ډیټا لاسرسای پیدا کی. په دې برخه کې تاسو ته کوم شکایت سوی د کوم کاندید لخوا یا کوم بنسټ لخوا؟
به اساس قانون انتخابات میاد ثبت شکایت روز انتخابات پیش از روز انتخابات در جریان مبارزات انتخاباتی و 48 ساعت بعد از روز انتخابات است، و بعد از 48 ساعت هیچ شکایت قابل سمع نمی باشه. ولی در کل بررسی هایی را که ما از حالات می داشته باشیم، حالات انتخابات، ما در پلوی از اینکه یک محکمه انتخاباتی هستیم، خود ما هم من حیث ناظر حضور می داشته باشیم، هر آن چیزی که کمیسیون شکایت انتخاباتی در مشاهده خود دیده باشه که مشکلات وجود داشته باشه، توصیه های به کمیسیون مستقل انتخابات داشتن در این مورد.
حق پرست کمیسیون جمنده چې له محلویش سره سم چې د میزان او وشتمه ده درای لمړنۍ پایلې لاندې
چې یو تعداد ناظرون بدبختانه پر ځای دي چې د دې ملي پروسې سره همکاري وکړي، ملاتړ وکړي، او دغه نظارت او مشاهده د مشخص طرز عمل پر اساس باندې د تخنیکی اړخه په درست شکل باندې سرته ورسي، یو شمیر ناظرین دوی آگاهی د ټاکنو څخه او همدارنګ د مشخص د مشاهده او د نظارت د طرز عمل څخه نه لري، په ډیرو جزئي مسایلو کې دوی مکمله مرحله ستاپ کوي چې دغه خپل موږ وخت لاس ورکو، یعنی موږ کولای سوچ په یو دقیقه کې د یو مکمل شخص ډاټا انتقال کو، یا په څو ثانیو کې، په یو ثانیه کې، یا په څو ثانیو کې هغه تخنیکی ارزونه چې تر سره شوی دی، یعنی په یو ورځ کې په زرګونو ډیټا موږ کولای سو د بایومټریک څخه عمومي سرور ته انتقال کو. مګر بدبخت نه دا پروسه دونه رو روانه ده، یو ځنۍ غټ اساسي عامل دا دی چې یو تعداد ناظرین د پروسه د ورځې په جریان کې څو ځله سټاپ کوي، موږ وخت لاس ورکو کچیر په دغه منوال باندې دغه کار ادامه پیدا کی موږ اندیشنه لرو چې په وشتم د میزان کې دایسي چې پایلې اعلان نکړو اما کچیر دغه پروسه په دغه منوال مخ ته ولاړ نسی موږ سره ناظرین همکاري وکي تخنیکی همکاران شپه ورځ مصروف دي په درې شفټه کې کار کوي موږ مطمئن یو چې په وشتم د میزان ابتدایي پایلې اعلان
اغلی زمینه کاکړ انتخابات شکایتونو کمیسون خپل دی او محکمې حیثیت لري ان صلاحیتونه ډیر زیات دي لکه مخکې چې حق پر سبا یادونه وکړه ځینې ناظرین البته د کاندیدانو ناظرین بنسټونو ناظرین هلته راځي یو ډول نه یو ډول مداخله کوي یعنی دوی خپل تخنیکی برخه کې پیګین ځان معلومه ځان ته معلومات غواړي د عمومي لوی ملي پروسه دري په دې برخه کې د تاسې اقدامات څه دي
در کل ما نمیتونیم جلوگیری از مشاهده ناظرین کنیم. این حق از ناظرین است که باید از جریان پروسه کلا نظارت داشته باشن و نهادهای ناظر هم تا فعلا کمیسیون انتخابات نگرانی های خود با ما شریک نساختن در این مورد. انشالله اگر اینا اقدام کنن نگرانی های خود شریک بسازن. کمیسیون شکایت انتخاباتی من حیث یک محکمه انتخاباتی توصیه های به نهادهای ناظر خواهد داشت که جریان بررسی های خود ادامه بدن و مشاهده داشته باشن از پروسه، ولی پروسه را به شکل پیش نه بلن که خلالیت در کار کمیسیون پیدا شوه.
ادره تولی سی چې لومړنۍ پایلو اعلان وړاندې به تاسو ټوله هغه شکایتونه ترستګي کړی وي.
دقیقا به همه شکایت رسیدګي شوه، به تعداد 66 شکایت هم که بررسی نشوده ان شاء الله فردا کلا تمام میشه و به کل شکایت کمیسیون ولایتی بررسی های خود تمام کردن، فیصله های خود ابلاغ کردن. بخش های استنافی هم که 15 روز وقت داره که کمیسیون مرکزی باید استناف خواهی از اینا رو جواب بده و تصمیم در مورد قضایای استنافی داشته باشن. ان شاء الله در جریان مدت معینه که قانون بر ما داده 15 روز میاد بخش های استنافی از درو هم رسیدگی میکنن ان شاء الله.
درستی پختانه پتوګ گمند حق پرست در تو چه خو دا سویر موجوده و چه ممکن ځینې هکران نړیوال هکران او کوردننه یا سیمیز هکران د انتخاباتو مرکزی سرور هکی دغه ویره څومره پر ځای ده او څومره رفسوي ده؟
تر ډیره بریده پوری په دې عمومي سرور کې او بایومټریک دسکا غ داخلي انټرنیټ شه د دوی ترمنځ وصل دی. دا ساده سافټویر او ټیکنالوژي نه د پکې استفاده سوي چې په اسانۍ باندې هغه هک سی او هایکران دی عمومي سرور ته داخل سي. په ډیر لوړ ساته په ماډرن ډول باندې ټیکنالوژي په دې کې ځای پر ځای سوي ده او سافټویر څخه استفاده سوي ده او مکمل نور هغه سکیورټي اني شي دغه د هک مخنی ولای سي. خوشبختانه په ډیر ماډرن ډول باندې دغه سکیورټیانو تدابیر نیول سوي دي، امنیتي تدابیر ورته نیول سوي دي. او یو غړترین علت هم دا و چې مرده ژورنالیستانو کیمرو ته اجازه نه ورکوله چې دوی دغه عمومي سرور څخه تصویرونه واخلي، ځکه که د عمومي سرور موډل معلوم سي، نوم یې معلوم سي،
مشخصات، سیریل نمبر،
مشخصات، دا څه بیا هیکران تر ډیره بریده پوری دوی خپل هدف ته رسیدلی سي. کیدای سي چې حملی صورت نیولی وي، ځکه زموږ تاسې په سادل دغه باندې ویلی سر موږ تاسې پر فیسبوکونو باندې هم کیدای سي روزانه حملی وي، مګر هیڅوک نه کامیابه کیږي ځکه سیکورټي قوي ده. نو د سیکورټي په برخه کې په دې برخه کې تدابیر شته او انجنیران د ډار ملک تر هغه وخته پورې چې دا پروسه ختمیږي زموږ سره به خپل همکاري کوي، هم د حق د مخنیوي په برخه کې او هم د دې ترڅنګ چې دغه عمومي سرور د نور تخنیکی ستونزو سره مخامخ نسي. زموږ امید دا دی چې په دې برخه کې د ټولو ټاکنیزو ټکټونو حوصله مندي غواړو او دوی ته ډاډ ورکوو چې هغه امانت چې افغان ملت د افغانستان ټاکنو خپلواک کمیسیون ته سپارلی دی هغه به اعلانیږي او یو منتخب ولسمشر به د خلکو د رایو پر اساس باندې د کمیسیون لخوا
د افغانستان د انتخابات خپلواک کمیسیون ویان مرزا محمد حق پر اساس د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون مرستیال ویان ده اغل زرمینی کا کړل تاسو نه دوړو نه مننه چې په بحث کې مرسته غډون کړو درنو اوریدونکو تر بیا خېچارې زما رایه
زما حق
د
دوشنبه او جمعه په ورځو له ازادي راډیو